د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي او افغان هیات به پر ځینو مهمو مسلو د هوکړې لپاره سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. د ناټو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی. او د کندهار چارواکي ادعا کوي چې د یوې خصوصي راډیو نیول شوي مسؤول او خبریال په دفتر کې د چاودیدونکو موادو ډک مایکروفون نیولی. دوستانو ستړي مشي په دې ماخمنې نیم ساعته خبري مجله کې مساج ملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کو. اسمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د اورزګان او جوزجان ولایتونو امنیتي چارواکي وایي چې په لسکونو طالبانو ته مرجوب لاوشته ده. د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي چې القاعده د داعش په نسبت تر اوسه په ډیرو سیمو کې لوی ګواښ دی او د امریکا او بخشي او د ترکیه او روسیې مشانو د سوریې په اړه خبري وکړي. د خبرونو تفصیل په اورزګان کې امنیتي چارواکي وایي د طالبانو پر مورچو د نړیوالو او افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې په لسګونو طالبانو ته مرشوب لاوشته ده. په اورزګان کې د ملي پولیسو د لومړي عملیاتي کنډک قومندان ملک زین الله نن د ازادي رادیو خبريال ته وویل افغان هوایي ځواکاو د امریکا بي 25 الوتکو د ترين کوټ په شمال ختیځ کې د طالبانو پر مورچو څلور ورځې راهیسې بریدونه روان ساتل دي چې په لړ کې تر اوسه لږ ډیر وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي. قومندان ملک زین الله د عملیاتو په ساحه کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل
دغه منډکې چې په لن مرته ولاړو دا د خورزو سر دی خانکې منډکې ده کې غونډي ده نن څلور مرته موږ عملیاتو څومره پرمختګ کوم لرو قربان دي چې لپاره مړي دي.
د همدار ازول چې په دې عملیاتو کې 15 طالبان ژوبل شوی دي. طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. لبلې خو د جوزجان ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په یو هوایي حمله کې د داعش د څلورو بهرنیو غړیو په ګډون 15 وسلوال ووژل شول. د جوزجان امنیت قومندان فقیر محمد جوزجانی نن پنځشنبه وویل د امریکا په مشرۍ د ائتلافي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یو چینایي او درو ازبکستانیانو په ګډون د داعش 15 غړي وژل شوی دي. د حملې د دقیق کنيټي په اړه څه ونه ویل خو ویل چې دا برید په درزاب ولسوالۍ کې وشو. درزاب او قوشټي په ولسوالۍ په جوزجان کې د داعش د فعالیت اصلي سیمې ګڼل کیږي. په افغانستان کې د قاطع ماموریت قومندان وایي په ناامنو ولایتونو کې عملیات پیل شي او د کابل د امنیت تشکولو لپاره هلې ځلې کوي. جنرال نیکلسن وویل چې د کابل د امنیت لپاره هم پلان لري. د خبره نن لغمان ته د سفر پترس کې وکړه. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګېد چې د عامې روغتیا ریاست سره د ثبت اسناد نه لري. د ننګرهار د والي له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې پرون چهارشنبه امنیتي ادارو او د عامې روغتیا ریاست ته سپارښتنه وشوه چې د ناثبت شویو امبولانسونو د فعالیت مخه ونیسي. د ملګرو ملتو یو نوی راپور وایي چې القاعده د اسلامي دولت د سختریزي ډلې یا داعش په نسبت تر اوسه په ډیرو سیمو کې لوی ګواښ دی. د کارپوهانو په دغه راپور کې چې یو کاپی اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیدلی ویل شوی چې د القاعده شبکه تر اوسه د پاموړ خطر پیښوي او د یمن او سومالیا په څیر هیوادونو ته ګواښ متوجه کړی دی. د ملګرو ملتو دغه ځانګړې ډله چې دا راپور یې د امنیت شورا ته برابر کړی پر دواړو ډلو لګول شوي بندیزونه څاري. یو امریکایي چارواکي وویل وروسته لدې چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي او ځمکنیو ځواکونو څه باندې سل سوریهوال وسلوال ووژل. د سوریې د دیموکراتیک ائتلاف ځواکونه د امریکایي پوځیانو متحدان دي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط پرون چهارشنبه وویل د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو چشمیره نږدې 1500 تنو ته رسیده. د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر اډه د ټانکونو، توپونو، هوانونو او راکټونو په وسیله حمله وکړه. د حمله په محل په اډه کې د سوریې له دیموکراتیکو ځواکونو سره امریکایي سلاکاران هم حاضر ول. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو موافقه وکړه چې په سوریه کې د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره به د دو هیوادونو ترمنځ پوځي او امنیتي همغږي لا پیاوړې کړي. د کرملین له یوې خبر پاڼې سره سم ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن پنجشنبه په خپل منځ کې په تلیفوني خبرو کې همداراز د سوریې په اړه د روسیې، ترکیې او ایران ترمنځ د نویو تماسونو پر لرلید هم نظرونه تبادله کړل. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل د درو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ګډې غونډې د احتمالي یادونه وشوه، خو پر نیټې سلا نه ده شوې. د روسیې د تاتارستان د روغتیا مرستیال وزیره چې په خپل کور کې نظربند وه مړه شوې ده. د تاتارستان د سیمې چارواکي وایي چې نوموړې د مالی فساد په تور په خپل کور کې نظربند وه. د سیمې رسنۍ وایي چې 25 کلنه یلینا شیشماروف پرون په خپل کور کې مړه وموندل شوه.
دوستانو خبرونو ملاحظاتی راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان یو هیئت پر ځینو مهمو مسلو د خبرو لپاره سبا اسلام آباد ته سفر کوي. د چې په دې موضوعاتو کې کوم ټکي شامل دي په اړه ریپورت لرو. دا به هم وابوري چې د افغانستان د عالي شورا چارواکي د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د ډیورن کرخې پورې غاړې ته د پرتو قومونو لاریون د سولې د ټینګښت په هدف دی او باید ملاتړ وشي. د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د کندهار د چارواکو له هغه ادامو مخبرو چې وایي د یوې خصوصي راډیو د نیول شوي مسؤول او خبریال په دفتر کې د چاودیدونکو توکو ډک مایکروفون نیولی. د امریکا متحده ایالاتو درې پاکستانی وګړي د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وخت وو. ځینې نور مسایل هم دراورو. موږ سره اوسئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو افغان هیئت به پر ځینو مهمو مسلو د هوکړې لپاره سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نور د دې لپاره فرصت نشته چې پاکستان دې په خالي ژمنو وخت ضایع کړي. محمد حدیث پردي سپاره ریپورت لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پلاو د تګ راتک په درشل کې د بهرنیو چارو وزارت وایي نور په خالي ژمنو د پاکستان لوري د وخت ضایع کولو مرحله پای ته رسیدلې. دغه وزارت وایي چې کی مستغنی د پنځمه پوره ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان سره د خبرو تازه پیل شوې لړۍ له پخوانیو هغو سره ډیر توپیر لري. د خغلی مستغنی په خبره د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د دشمن پر ځای عمل او د ملامتۍ منل هغه پرمختګونه دي چې د خبرو په دغه دور کې رامنځته شوې دي.
افغانستان د ګواښ په
افغانستان نور د دې وخت نه لري چې د اسنادو په تدوین، تصویب او یا هم د دې ته ورته مواردو کې یې ځای کړي. یوازې هغه څه چې موږ یې تمه لرو هغه عملي اقدامات دي. د افغانستان غوښتنې په واضح توګه پاکستان سره مطرح شوي او اوس د دې موقع را رسېدلې چې پاکستاني لوري پرې عمل وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ به افغان پلاوی سبا د دوه ورځو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته پلاوی له اسلام آباده کابل ته راغلی و. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر هم د پاکستان له پوځي او استخباراتي چارواکو سره په پاکستان کې د طالبانو حقاني شبکې د موجودیت په اړه د اسنادو د شریکولو په هدف اسلام آباد ته تللي و. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی له پاکستانه تر سنیدورو سره سنیو ته ویل پاکستان دا ومنله چې خاورې د افغانستان پر ضد کارول کیږي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پلاو د تګ راتګ لړۍ له هغې وروسته ګړندې شوې چې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ حملې وشوې. افغان حکومت وایي د یادو حملو مسؤلیت حقانی شبکې منلی، هغه شبکه چې پاکستان په ملاتړ تورنېږي. خو له دې ټولو سره سره د پاکستان حکومت بیا ویلي افغان حکومت د هغه ناسم درک له کبله چې د ځینو بهرنیو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی پر پاکستان تور پورې کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي پاکستان په کابل کې له خونړیو حملو وروسته تر سخت فشار لاندې دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات وایي که پر پاکستان د نړیوالې ټولنې او په خاصه توګه د امریکا فشارونه دوام ومومي نو هرو مرو به دغه هیواد یادو فشارونو ته غاړه کېږدي.
د امریکا دغه فشار پر پاکستان کله هر زاویې څخه وتی د افغانستان له درس نه وتی یا د افغانستان د جهت نه وتی همدارنګ د نړیوال سیاست د امریکا له جهت نه وتی دا بل اخر یو نتیجې تر سی چې پاکستان د فشار ته ځان تسلیمي
د خغلی سعادت خبره د ترهګری پر وړاندې د ریښتینی مبارزې په برخه کې د پاکستان پر ژمنو باور کول خوشباوري ورا خو بل څه نشي کېدی خو د سیبریخي چې نړیوال پر پاکستان د فشار راوړلو په برخه کې جدي دي محمد حدیث پردیس ازادي رادیو کابل
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو افغان هیات سبا پر ځینو مهمو مسلو د هوکړې لپاره اسلام آباد ته سفر کوي. په اسلام آباد کې دا سفر په داسې حال کې کیږي چې دغلته د قبایلي سیمو یو شمېر معترضان له تیرو څو ورځو راهیسې راټول شوي دي او د پاکستان له چارواکو په ځانګړې توګه د دې هېواد له پوځي چارواکو مشخصې غوښتنې لري. په افغانستان کې د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د ډیورن کرښې پورې غاړې ته د پرتو قومونو لاریون د سولې د ټینګښت په هدف دی او باید ملاتړ وشي. د دې شورا د دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته ویل چې دا لاریون له ترهګرۍ سره د خلکو د خلاصون غږ دی. اکرام الله اکرام له کابله نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي د ډیورن کرخي پورې غاړې ته د پرتو قومونو لاریونونو ته په اشاره وایي چې له دې سولې حرکت باید د سیمې او نړۍ هیوادونو ملاتړ وکړي. د دې شورا د دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکي له سو کلونو راپه دې خوا د تروریزم قربانیان دي او اوس یې د تروریزم په وړاندې د سولې د ټینګښت غږ پورته کړی دی. ښاغلی خپلواک وایي د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته پراته قومونه د تروریزم اصلي قربانیان دي او باید له دې پدیدې نه د خلاصون او د سوله ییز ژوند په هدف ترې لازم ملاتړ وشي.
دا چې اوس ملت راپورته کیږي، علما راپورته کیږي، ځوانان راپورته کیږي او د سولې غږ کوي، باید ټوله دنیا د سیمې د ثبات لپاره، د افغانستان او پاکستان د ثبات لپاره، د ډیورند کرښې دواړو غاړو د ثبات لپاره د سولې غږ بدرګه کی او د سولې غږ سره حمایت وکړي او هغه کړی چې یوې په دغه سیمه کې په دې منطقه کې نامنې غواړي او په نامنو کې خپل اهداف ترسیږي او هغه تروریستان چې افغانان نه دی او له بهره راغلي
دا په داسې حال کې د کله چې د روان میلادي کال د جنوري په 14مه نیټه د پاکستان په کراچۍ ښار کې نقیب الله مسعود ووژل شو، په غبرګون کې د ډیورن کرښې پورې غاړې ته پرتو قومونو په اعتراض لاس پورې کړ. دوی د جنوري په 26مه نیټه له ډیری اسماعیل خان خپل اعتراضونه پیل کړل. دغه اعتراضونه مظاهری له دی وروسته بنو، کوهات، پیښور، چارسدې، مردان، سوابی او د پاکستان یو شمیر نورو خارونو ته وغځېدي او د فبروري میاشتې په پایل کې اعتراض کوونکو خپل ځانونه د پاکستان مرکز اسلام آباد ته ورسول. د پاکستاني پولیسو د یو پخواني چارواکي چې د نقیب مسعود په وژلو کې لاس لري نیول، له جنوبي وزیرستان د ماینونو پاکول او د پاکستاني حکومت لخوا د پښتنو نیول شوي ځوانانو راخلاصول د لاریون کوونکو له مهمو غوښتنو څخه دي. د حال کې د سیاسي چارو افغان کارپوه شاهزاده مسعود وایي کلونه کیږي چې د ډیورن کرخي پورې غاړې ته پراته پښتانه قومونه د تروریزم قرباني کیږي او حقوق یې تامین نه دي. ښاغلی مسعود وایي چې د لاریون کوونکو غوښتنې په حق دي او باید املاتړ یې وشي.
په دغه دوه لسیزه کې لکه څنګه چې دې خوا افغانانو باندې دغه جنگ تحمیل شوی ده، متاسفانه چې د ډیورن د ختمه ای خواته په قبایلي سیمو کې هم دغه جنگ په هغه قبایلو باندې تحمیل شوی ده چې څومره ظلم او ناروا دلته کیږي په دې ځای افغانانو باندې په هغه افغانانو هم متاسفانه شوی ده. اوس چې کومې غوښتنې دوی لري دا د دوی برحق غوښتنه ده. زه امید کوم چې دوی د خپل مظاهرو ته ادامه ورکړي.
یو شمیر نور کارپوهان په دې باور دي چې د لاریون کوونکو له غوښتنو سره سم د ډیورن کرښې پورې غاړې ته د امنیت ټینګښت د افغانستان او سیمې له امنیت سره مرسته کوي. لډلی عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرښې د پورې غاړې د پرتو قومونو له روا غوښتنو سره سم د سیمې د هیوادونو اخلاقي مسولیت دی تر څو د دې قومونو ملاتړ وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ناتو یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته افغانستان د امریکایي هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی. په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو قمندان جیمز هاکر وایي په عراق او سوریه کې د وروستیو بریاو په نتیجه کې
د امریکا د مرکزی قومندانۍ اساسي هڅې وس پر افغانستان متمرکز دي. دا څرګندونه داسې مهال شوې چې امریکایي ځواکونو وروستی ځل روانه اونۍ د افغانستان په شمال ختیځ کې د بدخشان په اردوج ولسوالۍ کې د B-52 ډول الوتکو څخه په استفادې د وسلوالو پر سنګرونو هدفي ګزارونه وکړل. فریبا ظاهر نور جزئیات لري.
په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو د قمندانۍ مشر جیمز هیکر د چهارشنبه پرس په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې تر سوریه او عراق وروسته امریکایي پوځیان په افغانستان کې پر هوایي بریدونو ډیر متمرکز دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې سره به له افغان ځواکونو سره د مرستې په برخو کې زموږ وړتیاوې ډیرې ښې سي. هیکر زیاته کړه که څه هم په وروستیو میاشتو کې ډیری حملې افغان هوایي ځواکونو ترسره کوي، خو ائتلافي ځواکونو په 2018 کال کې په یوه اونۍ کې په متوسط ډول 25 حملې ترسره کړې دي. د امریکا مرکزی قمندانۍ د سه شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان په شمال کې یې د وسلوالو طالبانو پر ضد نوي هوایي حملې کړې دي. په دغو بمباریو کې چې له امریکایي B-52 ډول الوتکو همکار اخیستل سوی و، د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د طالبانو یو روزنیز مرکز په نښه سوی و. د امریکا پوځ د سه شنبې پر ورځ په یوې اعلامیې کې وویل چې د دغو حملو په نتیجه کې د هغو سختریزو مخه ونیول سوه چې غوښتل یې د تاجکستان او چین له پولې سره نږدې تخریبي اقدامات وکړي. امریکا همدارز ویلي هغه موټر یې هم له منځه وړي چې سختریزو له افغان پوځ څخه غلا کړي وو او موټر بمونه یې ورڅخه جوړ کړي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي حملو دا کمپاین د هغه پلان برخه ده چې له مخې یې باید په افغانستان کې د امریکا پوځي رول زیات سي، او دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. د ټرمپ له اعلان راهیسې امریکایي ځواکونو له افغان هوایي ځواکونو سره یو ځای په ټول هیواد کې د طالبانو پر وړاندې حملې زیاتې کړې. په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو د قمندانۍ مشر پرون په پینټاګون کې دا هم وویل چې د ائتلاف الوتکو په 2018 کال کې په اوسط ډول په افغانستان کې هر اونۍ 25 هوایي بریدونه کړي دي، خو د په وینا افغان پیلوټانو په اونۍ کې شاوخوا 30 حملې کړې وې. دغه راز د افغانستان دفاع وزارت د رواني اونۍ په سر کې ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال پرتله د افغان هوایي ځواکونو ورځنی عملیاتو کې شاوخوا 50% ډیروالی راغلی دی. د دغه وزارت د چارواکو په خبره د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال تقریبا هر ورځ له 30 تر 50 پورې مستقلانه هوایي بریدونه ترسره کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له حکومت سره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په سر د رامنځته شوې ستونزې حل ته خوشبینه دي. یوې باوري حکومتي سرچینې هم ازادي راډیو ته په خبرو کې د ملګرو ملتونو منځګړیتوب تایید کړی دی. د افغانستان د حقوقو پوهانو انجمن د والي لرې کول او په ځای د بل کس ټاکل د ولسمشر صلاحیت بولي او وایي د والي په سر د ملي والي هوکړه لیک او د نړیوالو ادارو ته مراجعه د افغانستان سیاسي ثبات او اساسي قانون ته ستر ګواښ دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په سر درامسته شوې ستونزې د حل په خاطر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونامه منځګړیتوب مهم بولي. د دغه ګوند د ویان مرستیال زبی الله فطرت د پنځمه پورس ازادي راډیو ته ویل د ملګرو ملتونو یا یونامه په منځګړیتوب د خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. والي دا چې دا بنسټ د ملي والي حکومت پر رامنځته کېدو کې مهم رول لري او د افغانستان حالت له نږدې ګوري، اړتیا ده چې خپل رول ادا کړي. دوی د خبرو په پړاو کې ځینې تخنیکی ستونزې وې چې د ملګرو ملتونو سازمان د همکارۍ اړتیا لیدل کېده، نو ځکه هیله داده چې ملګري ملتونه لکه څرنګه چې د هوکړه لیک په لاسلیک کې رول لري داسې یې په عملي کېدو کې هم رول ادا کړي. ښاغلی فطرت وایي د حکومت او جمعیت ترمنځ د خبرو له 13 ورځني ځنډ وروسته دا منځګړیتوب پیل شوی دی. د حکومت یوې باوري سرچینې هم چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته ویل دا خبرې له تېرې سه شنبې ورځې پیل شوې. شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی در روان مریض کال د قوس د میاشتې په وروستیو کې داتا محمد نور استعفا منظور او پر ځای یې انجینر محمد داود هغه ولایت د والی په توګه وټاکه. خو له دې اعلان وروسته خپل آتا محمد نور او د جمعیت ګوند حکومت په دغه پریکړې غبرګون وښود. دوی ویل چې دوی ته دا استعفا د منلو وړ نه ده. له دغو اختلافونو وروسته د دواړو لورو ترمنځ د ستونزو د حل په خاطر په څو پړاوونو کې خبرې وشوې. تر دې چې شاوخوا شل ورځې وړاندې د جمعیت ګوند د رهبرۍ شورا یو غړي اسماعیل خان ازادي راډیو ته د دغو خبرو د بې نتیجې پای ته رسېدو په اړه وویل. جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور د لرې کېدو په بدل کې حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. دغه حالت او د یوناما منځګړیتوب ته په کتو د افغانستان د حقوق پوهانو انجمن وایي د ستونزې د حل په خاطر باید د سیاسي مصلحتونو په ځای د قانون تطبیق ته کار وشي. د دغه انجمن رئیس اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل د سیاسي اختلافاتو په صورت کې د ملګرو ملتونو رول معلوم دی، خو دا هر څه باید د قانون په چوکاټ کې وي.
اوس که د دوی په وینا د ملي وحدت د حکومت د موافقتنامې د موادو ته د تخنیکي لحاظه کتل کېږي او د افغانستان اساسي قانون له پامه غورځول کېږي، نو د دې معنا ښکاره هم دا ده چې د دغه حکومت خپله دا اعتراف کوي چې موږ د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوي هم نه یو او زموږ چارې هم د اساسي قانون له مخکې نه ځي. زه فکر کوم دا یو ډېر خطرناک حالت دی د افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره، په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره.
دی وایي په خبرو کې د افغانستان اساسي قانون باید سره کرښه وي او کنه خطرناکې پایلې لرلی شي. له دې ټولو سره د جمعیت اسلامي ګوند که څه هم د یوناما په منځګړیتوب د خبرو بیا پیل ته خوشبینه دی، خو د خبرو د نتیجو تر وخته د عطا محمد نور په پاتې کېدو ټینګار لري.
آزادي خبری مجله اوري.
دوستان تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د کندهار چارواکي ادعا کوي چې د یوې خصوصي راډیو نیول شوي مسؤول او خبریال په دفتر کې د چاودیدونکو موادو ډک مایکروفون نیولی. د خبریال چې احمدالله څرګند نومیږي دوه میاشتې مخکې د ملي امنیت د ادارې لخوا نیول شوی چې اوس هم په توقیف کې دی. د کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا د پنجشنبې په ورځ له خبریالانو سره د یوې ځانګړې غونډې پر مهال وویل چې دغه مایکروفون په وسیله د حملې هدف دی. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د ملي امنیت منصبینو شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې په کندهار کې د یوې خصوصي راډیو د نشرات مسؤول احمدالله څرګند په دې تور ونیوی چې یوه ځان وژونکي ته چې امنیتي ځواکونو په کابل کې ژوندی نیولی وو په خپل اداره کې دنده ورکړې وه او هغه یې څو ورځې په خپل دفتر کې ساتلی وو. خو اوس د کندهار والي له خبریالانو سره د یوې ځانګړې ناستې پر مهال وویل چې د همدې خبریال د کار په دفتر کې داسې یو مایک موندلی چې د چاودیدونکو توکو ډک وو. د کندهار والي تورن جنرال زلمی وسای دا وکړي چې د چاودیدونکو توکو ډک دغه مایک نیول سوي خبریال ته منسوب دي او غوښتل یې چې په مټې د مرکې او یا هم کومې غونډې پر مهال پر د برید وکړي. والي زیاتوي چې څه موده وړاندې کشفي او استخباراتي ادارو خبر ورکړی وو چې د مایک بم په واسطه ورباندې برید کیږي.
او دا زبدی دا معنا نشي ځانګړی زیات ورولم په لسهاو په سلهاو دي تاسو ویلي په دایوا په کې په دوی کې د زر کس په کابل کې متاسمانه تروشته لزته ورولشنه او هم دا اوس به دی وطن ته والو زب دی وطن ته وای دا ما ته دې ته تاو ته تاو دا پر دې دا ما تر سره یو او څو مو په دې چې په بار غوړي ما نو ما نو د ټول ما ته دیر دا شان راځي چې اطلاعات کې راوړې هم د مختلفو ساحو څخه مختلفو ځایو څخه د مختلفو کشفي ارګانو
په عین وخت کې د کندهار امنیه قوماندانۍ مسؤلینو بیا دغه مایک تر نیول کېدو وروسته خبریالانو ته ادعا کړې وه چې دغه مایک بم د کندهار د امنیه قوماندان جنرال عبدالرزاق د ترور په موخه جوړ شوی وو. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینهپال چې له خبریالانو سره یې په دغه ځانګړې ناسته کې ګډون کړی وو وویل شاید دغه مایک بم ته پر داسې فرصت چاودن ورکول سوی وای چې وسلوالو ته مطلوب وای. دا چې نیول سوی مایک بمب په رښتیا هم د ملي امنیت له لورې نیول سوي خبریال ته منسوب وي شاید ډېرې څېړنو ته اړتیا ولري. کندهار کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه او خبریالان هم له حکومت غوښتنه کوي چې د نیول سوي خبریال او پر هغه د مایک بم د تړل سوي تور په اړه د جدید څېړنې وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی د افغانستان د نوښت او عمل په نوم مرکز چې د پوهنتون یو شمېر استادان لیکوالان او مدني فعالان پکې راټول شوي رسمن پرانستل شو. په دې اړه په یوه غونډه کې د دې مرکز چارواکو په دولت کې ځوانانو ته د ونډې، بیکاری له منځه وړلو، اداري فساد او تعصب په وړاندې مبارزه په لومړیتوبونو کې وبلله. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل لري.
د افغانستان د نوښت او عمل په نوم د مرکز مسولین وای د سولې او ثبات د ټینګښت، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو، حکومت د ورپی خستونزو د هواري، ځوانانو ته په حکومت کې د ونډې له تعصب او فساد سره د مبارزې او په یو شمېر نورو بیلابیلو برخو کې به خپلې هڅې وکړي. د دغه مرکز د رهبری پلاوي غړي مشتبه پیکان د پنځشنبې په ورځ د دغه مرکز په پرانست غونډه کې وویل دوی به د ولایتونو او کابل په کچه له ځوانانو سره ناستې ولري او د ستونزو هواري ته به کار وکړي. هغه وایي موږ د بهیر د پیاوړتیا، پرمختګ او نوي نسل ته د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د حل لارې لرو. موږ له نورو بنسټونو سره د کابل او ولایتونو په کچه د خبرو اترو او غونډو له لارې ځوانانو ته د کاري فرصتونو او مهارتونو رامنځته کولو لپاره کار کوو. هغه پیکان زیاتوي په دغه مرکز کې د پوهنتون یو شمېر استادان، لیکوالان، مدني فعالان او نور فکري کسان سره راټول شوي او د ټول افغانستان په کچه کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ترانسپورت وزیر وای حکومت له ژمنې سره سم ځوانانو ته په حکومت کې ونډه ورکړي او دا مهال د کابینې 40% غړي ځوانان تشکیلوي. محمد حمید تهماسی په همدې غونډه کې وویل حکومت هر ورځ لوړو سیاسي پوستونو ته د ځوانانو د راوستلو لپاره سیاسي قرباني ورکوي.
داسې کسان په لوړو پوستو باندې راغلي چې مشخص آدرس نه لري، نه اقتصادي آدرس لري، نه سیاسي آدرس لري او هیڅ ډول آدرس نه کېنسته. دا ځوانانو تاسو پوسوي چې دا د ملي یووالي حکومت یو استره او مهمه لاسته راوړنه ده چې اوس ځوانان کولای سي چې په ارشد حکومتي بستو باندې وظیفه ترسره کړي.
خغلی تهماسی زیاته کړه په تیرو 15 کلونو کې داسې کسانو په لوړو حکومتي پوستونو کار کړی چې هیڅ کاري ژمنتیا، اسناد او سوابق یې نه درلودل. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد علي مزیدیار وای حکومت د ځوانانو ته د کار پیدا کولو لپاره یو ستراتیژي چمتو کړي. د افغانستان د نوښت او عمل مرکز وای د ټولنیز عدالت د ټینګښت او په افغانستان کې ځوانانو ته د ورپی خستونزو د هواري لپاره به هڅې وکړي.
د امریکا متحده ایالاتو درې پاکستانی وګړي د نړیوالو تروریستانو په توګه پیژندلي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې دا کسان په پاکستان کې له دیرا یا غډلو سره د اړیکو په تړاو په تور لیست کې شامل شوي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت د فبروري پر 8 نیټه ویلي چې دوی رحمان زیب فقیر محمد، حزب الله استم خان او دلاور خان نادر خان د نړیوالو تروریستانو په تور لیست کې شامل کړي دي. امریکا وایي دغه کسان د افغان طالبانو، القاعده او لشکر طیبه په ګډون په پاکستان کې له ډیری یاغي وسلوالو ډلو سره تړاو لري. د دغه وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوی چې دغو کسانو یا د دریو توندلارو ډلو ته مالی او لوجستیکي ملاتړ، د چاودیدونکو موادو او هم د ټکنالوژۍ په برخه کې مرسته برابروله. د تروریزم او مالی منابعو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیاله سیګل ماندیلکر وویل چې دغه وزارت په پرله پسې او جدي ډول هغه توندلاري تعقیب او افشا کوي چې په ټوله جنوبي اسیا کې د تروریستي سازمانونو ملاتړ کوي او غیر قانوني مالی شبکې اداره کوي. هغه زیاته کړه موږ پر پاکستاني حکومت او په سیمه کې پر نورو هیوادونو ژغ کوو چې دغه خطرناک افراد او سازمانونو ته په ځای نه ورکولو سره زموږ سره کار وکړي. تر دې دوی اونۍ د مخه د امریکا متحده ایالاتو شپږ تنه افغان طالبانو او حقانی شبکې سره د همکاري په تړاو په تور لیست کې شامل کړل. دغه کسان هم په پاکستان کې میشت ول او له طالبانو سره یې اړیکې درلودې. د امریکا په تور لیست کې د نوي شامل شوو کسانو د یو تن محمد نومي په اړه دا کېږي چې په فارس خلیج کې لشکره طیبه ته مالی مرستې راټولې کړي او همې له اوږدې مودې راهیسې له هغو ډلو سره اړیکې درلودې چې د افغانستان په عملیاتو کې ښکېل دي. دوه نور کسان بیا د شیخ امین الله پر ځای په کار کولو تورن دي. شیخ امین الله په 2009 کال کې القاعده او افغان طالبانو سره د همکارۍ په تړاو په تور لیست کې شامل شوی وو. د امریکا متحده ایالاتو ادعا کوي چې امین الله د پاکستان په پېښور ښار کې یو دینی مدرسه په یو داسې مرکز بدله کړې وه چې القاعده، افغان طالبانو او لشکره طیبه د روزنیز او د جلب و جذب مرکز په توګه کاروله. د تیر میاشتې په لومړیو کې د امریکا حکومت اعلان وکړ چې تر هغو به پر اسلام آباد خپلې مرستې وځنډوي چې د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې میشت د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر وړاندې چې په افغانستان کې عملیات کوي جدي اقدامات نه وي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان روانه اونۍ د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې وویل چې واشنگټن په پام کې لري پاکستان په خپله خاوره کې یاغیانو ته د پناه ورکولو په برخه کې ځواب ووایي. اسلام آباد د ترهګرو د ملاتړ تورونه ردوي.
خبری مجله اوري. دوستانو تاسو زموږه کله آزادې رادیو نه اوري. په همدې سره د پښتو نیم ساعت خبری مجله پاتې ترسو. د نن ورځې لپاره د آزادې رادیو بل نیم ساعت خبری مجله پاتې ده. ستار